دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور ویلي چې د کورنیو چارو وزارت خوا ته د یو جمعه دننه چاودنه شوې دغه وین د پیخي پاړه چې تازه شوې ده زیات جزئیات نه دی ورکړي خو وی ویل چې جمعه ته د یاد وزارت ځنی کارکونکو هم ورغلي وو د دې خبر نور جزئیات ورسته خبريږي د خوړو او کرنې نړیوال سازمان یا اف ای او مسولین یې وی چې سکه علی په ټول افغانستان کې تر 2.1 میلیون خلکو ته مرسته رسولې او تر کال پایبه 9 میلیون خلکو سره کومک کوي د افغانستان لپاره د اف ای او استازي ډاک ترینچارټ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی خدمات به د افغانستان د 412 څخه 300 ته ورسیږي ځکه په ټولو سیمو کې د بزګرانو او زراعتي فعالیت ملاتړ کوي په دې خدماتو او مرستو کې د اف ای او مؤسسې سره نورې نړیوالې غیر دولتي مؤسسې هم همکاري دي او وی هڅه کوي چې مرستې مستحق خلکو ته ورسیږي د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست خبر ورکړی چې د داعش خراسان ډلې د خارجي ارتباطات او مالی چارو مسول یې نیولې ده طالبانو یو ویډیو خبره کړې او پکې د عبدالمالک آکا مالکی په نوم یو شخص خی چې اقرار کوي د اوکرين جرمني او اسپانی په څیر هیوادونو کې د زنو عناصر څخه ورته مالی مرسته رسیدله په راپور کې ویل شوی چې دغه نیول شوی شخص د داعش لپاره نوی کسان هم استخدامول د طالبانو حکومت وی د افغان خوونکو ملاتړ او د خوونې او روزنې ودی او پراختیا تجمندي د طالبانو د حکومت یو چارواکی عبدالسلام حنفي نن د چهارشنبې په ورځ یعنی د اکتوبر په 15مه د خوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډې ته ویل د طالبانو حکومت د خوونې او روزنې په چوکاټ کې 40000 اضافي بستونه په نظر کې نیولې دي او په هر ځای کې چې التیایي حلتبه مکاتب مدارس دارالحفاظونه او تخنیکی او مسلکي تعلیمات او پوهنتونونه جوړ کړي په افغانستان کې خوونکي وی د دوی د اقتصادي ستونزو او ملاتړ په اړه ورسره زیات ژمنې شوي خو یو حکومت هم خپل ژمنې نه دي پوره کړي د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه اعلامیه کې ویلي د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو ردول هغه هڅه ده چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د افغانستان له ټولنې محو کړي د دې خبر نور تفصیل د نوشابې آشنا اوري
د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي چې د طالبانو تر واکمنې وروسته طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کړې دي او د شکنجو او نورو ناوړه میتودونو او په جبري توګه لا درکه کولو په شمول د ښځو سره تشدد کړی اعلامیه کې ویل شوی دی چې طالبانو د ویرې او ډار فرهنګ خپور کړی او د سیاستونو یې ورکړي چې ښځې او نجونې به د افغانستان له ټولنې محو کړي سره له دې چې طالبانو په پایل کې ژمنه کړې و چې د ښځو او نجونو حقونو ته به د شریعت پر وړاندې درناوی کوي خو بیا هم د ښځو او نجونو حقونه نه دي ورکړل شوی او برعکس سخت تهدیدېږي نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ په ایران کې د پوهنتونونو په انګړونو کې د محصلینو مظاهری روان دي او د دغو مظاهرو او اعتراضونو ویډیوګانې د بشري حقوقو د مدافعینو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خپریږي دا ډول اقدام ځکه زړه ورتیا ګڼل شوې ده چې د کلونو رئیس د ایران حکومت د لومړي ځل لپاره د یو لوی ګواښ سره مخامخ ده دا پراخ اعتراضونه او مظاهری په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې نجلۍ د مرګ وروسته پیل شوې مهسا امینی د پولیسو سره د حکومت لخوا په پوره حجاب نه لرلو زندانی شوې و او بیا هم تمړه شوه په حکومت اعتراض ده چې مهسا یې شکنجه کړي او بیا مړه کړي د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک په پام کې لري چې نن چهارشنبه په خپل غونډه کې د تیلو په صادراتو کې نور هم کمیرا ولي سره لدی چې امریکا او نورو هیوادونو د تیلو د زیات تولید غوښتنه لرله یاد سازمان د مخ نړیوالو بازارونو ته د تیلو صادرات محدود ساتلی دي د اوپک سازمان د 2006 کال وروسته نن د اول ځل د پاره په وینا کې حضوري مجلس کوي. د اوپک یا سترو تیلو صادرونکو هیوادونه د تیلو کم تولید اقدام بکیدي شي د تیلو له اړخه هغه زیان جبران کی چې درې میاشتې مخکې د $160 څخه یې بیا $90 تخته کړه. دا کار یې په نړیواله سطح د اقتصادي بحران درامنځته کیدو د مخنیوي په مقصد کړو. ترڅنګ د امریکا د سود کچا ورسره لوړه شو او د ډالر ارزښت بیرته لوړ شو. په اوپک سازمان کې چې سعودي عربستان او روسیه شامل دي اوس هڅه کوي چې په ورځ کې 2 میلیون بیرل تولید کم کړي. امریکا د دې اقدام مخالفه ده. او سکل یعنی د 2022 کال د کیمیا د څانګې د نوبل کلنۍ علمی جایزه درې ساينس پوهانو ته ورکړل شو. دغه درې ساينس پوهان کارولن برتوزی، مارتن ملدل او بیری شارپلس ته د مالیکولونو یو ځای زړولو د طریقې جوړولو لپاره ورکړل شو. په دې نوې طریقه د سې درمل جوړیدل شي چې د سرطان ناروغي لپاره وکاريږي، د ډي ان ا نقشه معلومول شي او د سې انارسور تولیدول شي چې د مشخص هدف لپاره وکاريږي. په 2022 میلادي کال کې د فزیک په برخه کې د نوبل جایزه د سیشن به پورس په مشترک ډول هغو درې پوهانو ته هم ورکړل شو چې د کوانټم میکانیکس په اړه یې څېړنې کړې دي او دا یې ثابته کړې ده چې که حتی واړه ذرات په یو بل څخه جلا هم وي کولی شي خپل ارتباط وساتي. کوانټم میکانیکس د محاسباتو او کوډونو د ایښودلو په برخه کې مساعد زمينه رامنځته کوي. د سویډن سلطنتی اکاډمی اعلان وکړ چې دغه پوهانو د څېړنې نتیجه د نوو ټکنالوژیو د پاره لار هواري چې اساس یې کوانټمي معلومات دي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لمړی په دا رپورت واوري چې د شوبون کې نړیواله ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا ولوسوه. په دې کې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو شوبونکو څخه په ملاتړ ټینګار وکړ. دا ورځ په داسې حال کې منځل شوې چې شوبونکي وایي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د بلې خوا زورګونو شزینه شوبونکي د شپږم ټولګي څخه د پورتو ټولګیو د شوبونځیو د تړلو له امله په کور کې ناست دي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواري رپورت راستولی.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي وایي چې حکومت د افغان ښوونکو ملاتړ او په ټول هیواد کې د ښوونې روزنې ودې او پراختیا ته ژمن دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ د ښوونکي نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې وی جوړ شوې غونډې ته وینا کې د افغانستان ټولو سیمو ته د ښوونې روزنې په غزولو باندې ټینګار وکړ.
باید ما پایههای تعلیم و تربیه را
خغلی حنفی ویل موږ باید د تعلیم او تربیه پایې د افغانستان ټولو سیمو ته پراخه کړو. په همدې اساس اسلامي اماره د پریکړه کړې چې د تعلیم او تربیه په چوکاټ کې 40,000 اضافي بستونه په نظر کې ونیسي. هر ځای کې چې اړتیا وي موږ باید هلته ښوونځي، مدارس، دارالحفاظونه، تخنیکي او مسلکي تعلیمات او پوهنتونونه باید تاسیس کړو. د تیر 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان کې په میاشتني ډول هر ښوونکي ته په میاشت کې $100 معادل د ماشت ورکولو لړۍ پیل کړې چې لا هم دوام لري. اوس مهال افغانستان کې 200,000 ښوونکي نږدې 10,000,000 زده کوونکو ته درس ورکوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې شپې کې څه باندې 9,000 ښځینه ښوونکي هم شامل دي. یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی سره د اقتصادي ستونزو په حلولو او ملاتړ په برخه کې ورسره ژمنې شوي دي، خو وایي چې یو حکومت هم لا بلانه ده تړلې. د کندهار ولایت د میرویس خان یو هوتک د لیسې او ښوونکي کمال الدین سپان امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو حکومت پر اتک سره د لیسانس د کچې ښوونکو له معاش څخه 1000 افغانۍ کمې شوي چې ورسره د دوی اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوي دي.
د ښوونکو چې څومره معاش دی هغه بېخي کافي نه دی، ځکه اوس چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي. دغه تر څنګ ښوونکي کور لري، د کور کرایه، فکر کې کومه مرضې پیښې شي، نو ټولنیز مناسبات چې دی هغه ته کله هم د معاش کافي نس کېدلی. ابل دا د ټونکو چې کوم حکومت دی هغه نه دی اجرا شوی. هیڅ حکومت شونکو سره ملاونه تړل غوی ته هغه امتیازات ورنکړل کوم چې شونکو به دولري د شونکو معاش دی هغه ډیر زیات کم دی.
کابل کې د شفقت په وفا په نوم یو خونکی هم امریکا غږ ته وویل چې تیر رژیم په تله د مسلکي خونکو معاشونه کم شوي دي.
نظر به حکومت قبلي مختار کاهش پیدا کرده است.
تقریبا با پاویل تیر رژیم پر سر از اون معاش کم شوه. مثلا ما 2000 مسلکی معاش اضافه اخیسته. هغه کم شوه.
کاهش پیدا کرد.
د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا دومره سر وای چی دوی افغانستان کې مامورین ته ټول معاش د حکومت د بودیجې څخه چې د کورنۍ او عوایدو څخه تویلېږي ورکي. هغه وای چی په تیر رژیم کې اویا فیصد معاشونه د بهرنیو منابعو څخه او 10% د کورنۍ او عوایدو څخه ورکول کېدل. په تیر یو کال کې طالبان حکومت هغه خزینه خونکو ته هم میشنی معاشونه ورکړي چې د شپږم ټولګي د جنو پورت ټولګیو کې په خونځو کې درس ورکاو. دا خوم کې یو کار رئیسی په کور ناسي د خدو د اکولې ملاتړي او ګي امیر امریکا غږ ته ویل چې په تیر یو کال کې خزینه خوم کې یو انجنیر زکونکي تر ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي.
زکونکو او د خونکو حالتونه بالکل خراب شوي دي. معرف کې البته کیفیت بالکل لمنځه تللی دی. د سقوط په حالت کې د بحراني حالت لري. ډیر زیات د زغم وړ اوستور نه ده ځکه امنیتي ګواښونه هم مکتبو پسی لا پسی روان دي. هر ورځ موږ شاهدان یو او دا چې د جنکو په وړاندې مکتبونه نه خلاصيږي او لا هم بندیز دي دا تر ټولو لوی ظلم دی.
خود خونکو د ټولنې رئیس فضل احمد فضل وای چې افغانستان کې تیر کال د سیاسي بدلون په لومړی میاشتو کې خونکو د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ وو. خو اوس دغوی ستونزې یو څه کمې شوې دي.
او یګونه څه چې باعث رضایت ما هست موش
هغه دی فضل وای اوس یوازې نه شي چې زه ترې راضي یم. خونکو ته په دې ډول میاشت په میاشت ماشینه ورکول کیږي.
همیشه
طالب چارواکو قسم د خونکو د ورځې د منځلو په غونډه کې خو د روزنې پر پراختیا ټینګار وکړ. خو د نجونو د متوسطه او لیسې خونځو پرانستلو په اړه هیڅ څه ونه ویل. دا خونځي یو کال څخه زیاته موده کیږي چې تل دي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیټر کره کتنه او شوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو. په افغانستان کې د فرانسې سفیر ډیوډ مارټینو وایي فرانسه په افغانستان کې د مقاومت د جبهې په شمول د هیڅ یو خوځښت څخه ملاتړ نه کوي ځکه افغانان له جګړې ستړي سوي دي. خو ښاغلی مارټینو وایي طالبانو ته یې دا روښانه کړی ده چې په حکومت کې ټول شمولیت په پام کې ونیسي او که حاکم چارواکي په خواني تربتني تکرار کړي او لپنځوس فیصد څخه زیات خلک په هر ډول چې وي په حکومت کې لګډون څخه به برخې کړي دا به محرومیت رامنځته کړي او دا محرومیت به د بغاوت لامل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې ووري.
Unfortunately yes I didn't expect
په خوښنی سره ما ته مننه درلوده چې مخکنی جمهوریت نظام د ناتو او متحدینو د ځواکونو تر وټلو ورسته د زیات وخت لپاره دوام کړی وای. زیات اندېښنې مې درلوده خو تر هر څه لمړی زما کارکونکو به هر کال د افغان پوځ او ملي پولیسو ارزونه کوله. لبا د مرغ زموږ پایلې به هر وخت یو شان وي. یو کال ورسته هغوی په هغه وضعیت کې نه وو. په کافي اندازه هغوی منظم نه وو. په کافي توګه روزل شوی نه وو. کافي پوځي تجهیزات نه درلودل چې د طالبانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. کله چې زه وکونو وتل خوشنۍ سره زه حیران نشوم. مګول دل چې جګړې لپاره روحیه بیان و. کله چې ولسمشر ترامپ د زه وکونو دی وتلو پریکړه وکړه او ولسمشر بایدن دا پریکړه عملی کړه.
په تیر یو کال کې طالبان سره په اړیکه کې وای کوي په څومره سره خبرې کړې دي.
I don't have contacts
شخصا زور سره ارتباط نه لرم. خود فرانسې جمهوریت او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ارتباط یو لار لري. موږ په دوه کې یو ځانګړی استازي لرو چې له حاکمو چارواکو سره په منظمه توګه په اړیکه کې وي.
تاسو ویل چې د فرانسې حکومت له طالبان سره په اړیکه کې دوی په څه باندې بیا خبرې کوي؟
Basically what we are telling them is
اساساً موږ هغوی ته تل یو شان خبرې کوو. موږ هغوی ته وریادو چې د 2018 کال په اگست کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اکثریت یو پریکړلیک تصویب کړ چې شپږ شرطونه پکې تعریف شوی وو چې حاکم چارواکي باید عملي کړي. که دا کار وکړي نو موږ به وکولای شو چې د کابل سره تعامل وکړو. اساساً موږ ورته وایو چې اقدام وکړي، خپل ستونزې باید په خپل هوارې کړي.
دا شپږ شرایط چې طالبان یې پوره کړي نو د فرانسې حکومت به ورسره تعامل وکړي.
دا شرطونه تل یو شان دي. بشري حقوقو ته درناوی په دې کې د میرمنو حقوقو شامل دي. حقیقت دا دی چې نجونی ښوونځي ته نه ځي. دا لوی ستونزه ده. دا په دې معنی ده چې نیمای ولس تر ظلم لاندې دی. مکتمل روچ طالبان په افغانستان کې له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې. موږ باید ډاډمن شو. دا په یاد ولري چې نږدې شپږونی مخکې امریکایانو د کابل په وزیر اکبر خان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ایمن الظواهری له منځه یووړ. موږ طالبانو ته دا روښانه کړی ده چې په حکومت کې ټول شمولیت په پام کې ونیسي. زموږ هدف یوازې دا نه دی چې د نورو ډلو او خپله طالب جنګیالي پکې شامل وي. زموږ هدف دا دی چې هغوی د قانون درناوی وکړي. موږ غواړو چې په مشرتابه او ټولنه کې میرمنو ته ځای ورکړل شي. موږ غواړو هغوی پکې وګورو. یوازې د پښتنو توکمو ته پاملرنه ونه شي. یو بل لوی مسله دا ده چې موږ ورته ویلي باید د خیریه برخې کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه په هیواد کې خپل کار وکړي. په خیریه کارکوونکو کې میرمنې هم شامل دي چې په هیواد کې قانون په یو ډول نه عملي کیږي.
طالبان دا نه مني چې بشري حقوقو ته درناوی نه کوي او د ټول شموله حکومت په اړه هغوی وایي چې د بلابل قانونو کسان په کابینه کې ورته ځای ورکړي دي. د خپل رئیس الوزرا مرستيال ته اشاره کوي او تر څنګ نور کسان ته. آیا فکر کوي په تیر یو کال کې طالبان بشري حقوقو ته درناوی نه کوي؟
Well, obviously they haven't.
دا ښکاره ده چې هغوی درناوی نه کوي. د یونما د راپور پر اساس چې په هرو درې میاشتو کې وړاندې کوي په تیرو شلو کلونو کې د ملکی وګړو او یا فیصده مرګ ژوبله د همدې وسلوالو د جنگ کولو له امله وه. دا زه نه وایم. یونما په تیرو شلو کلونو کې دا ویلي دي.
آیا فکر کوئ نړیوال ټولنه او په مشخصه توګه فرانسه به په نږدې راتلونکي کې طالبان په رسمیت وپیژني؟
زما د حکومت دریز دا دی چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته پابند یو. د حاکمو چارواکو سره په سیاسي او اقتصادي توګه د بیا تعامل لپاره موږ اړتیا لرو چې دا شرایط پوره شي. تر اوسه د رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ هم نشته. موږ هیواد په رسمیت پیژنو خو رژیم یې نه پیژنو.
یو کال وشو چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
آی ثینک اټس
دا ډېره غمجنه پریکړه ده او له اخلاقي پلوه د زغم وړ نه ده. اجازه راکړی یو څه تاسو ته ووایم. موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې بشري وضعیت، اقتصادي او روان وضعیت ډېر خراب دی. زما هیواد په 2020 کال کې د کابل د سقوط څخه وروسته او په 2020 کال کې فرانسې د بشري مرستو لپاره 100 میلیونه یورو مرسته وکړه او په 2020 کال کې 30 میلیونه یورو مرسته وکړه. همداشان نړیوال ټولنې هم له 1 میلیارد یورو څخه زیات مرسته وکړه. طالبان هم موږ ته دا وایي چې وضعیت ډېر خراب دی. راسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې نړۍ ته دا شان پیغام رسوي خو وضعیت خراب دی. خوډیره مهمه ده چې د نجونو ښوونځي تړل شوی دي.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د مقاومت جبهې غړي د طالبانو په وړاندې جګړه کوي. د مقاومت د جبهې په اړه د فرانسې دریځ دی.
موږ په افغانستان کې د هیڅ خوځښت ملاتړ لپاره مشروعیت نه لرو. زما په شخصي نظر او درې کاله چې په افغانستان کې هم افغانان له جګړې ستړي شوي دي. دوه څلوېښت کاله وشول چې جګړه ده. دا واقعا زیات وخت وشو. نو زه داسې څوک نه یم چې له هر ډول غچ اخیستلو لپاره د کورنۍ جګړې ملاتړ وکړم. زه دغه شان کار لپاره هیڅ مشروعیت نه لرم. دا افغانانو پورې اړه لري. هغوی باید پریکړه وکړي. یو څه چې زه پوهیږم که حاکم چارواکي پخوانۍ تیروتنې تکرار کړي او له 50% څخه زیات خلک په هر ډول چې وي په حکومت کې لګډون څخه بي برخې کړي، دا به یو محرومیت رامنځته کړي. په افغانستان کې به محرومیت زیات شي. موږ ټول پوهیږو چې یو محرومیت بل زیږوي او د بغاوت لامل کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. در نوریدونکو، ان سمندري طوفان تیر اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو په جنوبی ساحل کې ویجاړې رامنځته کړې. جمهور رئیس جو بایدن او لومړی میرمن جیل بایدن به نن له طوفان ځپلې سیمې څخه لیدنه وکړي او د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې جمهور رئیس او لومړی میرمن بایدن پرون سه شنبه پورتوریکو او نن چهار شنبه د فلوریدا ایالت ته سفر کوي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د تیری چهارشنبه په ورځ د این په نوم دغه سمندري توپان د امریکا د تاریخ یو لستر توپانونو څخه و. د څلور درجې د دې توپان سرعت په یو ساعت کې 240 کیلومتره و. د اټکل له مخې دې توپان شاوخوا 2.5 میلیونه خلک له خپلو مینو بي ځای کړي.
دا ښایي د فلوریدا په تاریخ کې یو له تر ټولو وژونکو توپانونو څخه وي. شمیرې لا هم روښانه نه دي، خو د لومړیو راپورونو له مخې د توپان له امله د مړو شمیر ښایي لوړ وي.
د امریکا د فدرالي حکومت لخوا د فلوریدا ایالت په توپان ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې هڅې دوام لري. خو د ولسمشر بایدن حکومت وای چې د هغه څه چې لرمنسته کې دوه څو غړی وړاندې تصور ممکن نو لعمل د رمنسته شو یو مړینو د شمیر په اړه څه وایل له وخت وړاندې.
This is going to be a long road to recovery and there are
د دې سیمه بیا راغول به ډیر وخت ولسی او طوفان هم ډیر خلک ځپلی دي. خو موږ لا هم په فعال ډول د خلکو د لټولو او ژغورلو هڅو ته دوام ورکو. موږ د طوفان ځپلو د سیمه هر کور ته ځو او خلک شمیرو ترڅو هیڅوک هم هلته پاتې نشي.
د فلوریدا ایالت جمهور غوښتونکو سناتور چې تل د بایدن د حکومت سره په جنجال وي د توپان سره د مرستې کولو لپاره د امریکا د فدرالي ادارې هڅې ستایلې.
د پخوا په څیر دا ځل هم د لومړۍ ورځې د فدرالي حکومت خبرګون مثبت و. موږ له دغه عمله مننه کوو. دا د امریکا د پوځ د انجینرانو د ساحلي ساتونکو او د ژغورنې د فدرالي ادارې او نورو لخوا د مرستو د ورکولو یوه بې جوړې بېلګه ده.
د ایل سمندري توپان څو ورځې وړاندې په پورتوریکو کې هم سمندري توپان پراخه ویجاړې رامنځته کړې وي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړ سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی چې پاکستان کړې وي دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي بالکل ټول شامل او هم په خصوصا
د سپیناوي ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دا د رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمو ته وهل دا یو پروژه یو نور ځواب د دې پروژې یو نور برخه پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکو
هایل. د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې.
قدرمن اوریدونکو، د یو جماعت مؤذن چې وايي پنځلس دیني کتابونه یې هم ویلي اوس په نشه یي موادو روږدي، او د هغه په وینا د نشو له امله دومره شرمیږي چې نه یوازې د جماعت خوا ته نسي تللی بلکې په ټولنه کې هم خلک مسخره کوي. ابراهیم مومن ورسره خبرې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، د یو جماعت مؤذن چې وايي پنځلس دیني کتابونه یې هم ویلي اوس په نشه یي موادو روږدي، او د هغه په وینا د نشو له امله دومره شرمیږي چې نه یوازې د جماعت خوا ته نسي تللی بلکې په ټولنه کې هم خلک مسخره کوي. ابراهیم مومن ورسره خبرې کړې دي.
نو می تاج ملوک ته تاج ملوک وایي چې په لومړي وار هغه وخت په نشه یي توکو وخته شي چې یو بل معتاد ملګری نشه یي توکو تر اوباله دی. وایي له نشو وړاندې هر څه لرل، خو اوس ترې مخدره موادو هر ځای اخیستي.
ګر کال کېږي چې زه په دغه عمل کې مبتلا یم. په دغه عمل کې به ډېر مشکلات ما ولیدل. بس زړه مې د دنیا نه تور ده، ولکه هېڅ شی هم خوند نه کوي. کور، اولاد، بچي، زندگی، به دغسې شپه ورځ د کور ته نه ځم، دغسې باندې ګرځم. مخکې جومات، مدرسه، سبق، پنځلس کتابه کتابونه مې ویلي دیني، اذان، مازین د جماعت وم.
تاج ملوک وایي نه یوازې چې ټولنه کې خلک ورته په سمه توګه نه ګوري او د پوډري خطاب ورته کوي، بلکې د خپلې کورنۍ ملاتړ هم نه لري چې د اعتیاد نه خلاص کړي.
بهترین شی چې شه ده اولاد ده، ښځه ده، مور پلار ده، کور ده، دا مې لاته ورکړي چې کور ته لاړ شم خیر را ته کوي. شیان پلانه شي ورګ ده، بستانه شي ورګ ده، تالکان اولی دلی نه باش هغوی ته ورکوي وړي. پوه اعتبار کور ناشته. زه چې کور ته لاړشم په خدای که یو رویه یو حیوان سره چې څوک کوي ما سره خپل بچیان خپل
غواړي تداوی وشي، خو وایي له درملنې وروسته احتیاط ته بیا ورګرځېدل یې خنډ دی.
ولې نه غواړم؟ څنګه نه غواړم؟ کوم انسان آرام ځوان ښه ځوان نه ده خوښ. پوه شو، یو والی مې تر کړل غیرت. هغه یو کساب و همسایه، او دوی په زوره بوتلم. ما لیده په زوره بیولی یم، په زوره باندې کلي نه کېږي باندې. بس دا د ګولیو باندې تریاکو باندې را یو کساب سره بېرته په دې چن یو نیم کال پاک وګړي
د وزنې موتاد نه دي چې د درملنې پرمان دي بلکې په افغانستان کې اکثره یا ټول موتادین درمل لغواړي داسې مهال چې د درملنې سم نیمه مرکزونه د بودیجې د نشوالي لامل تړل شوې دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاسلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاسلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیا مو د تل پشان مننه.
د امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه. ناجیه شیرزاد خوشمند له هغو زرګونو افغان میرمنو څخه یواده چې په 2021 کال کې د طالبانو د واک تر رسیدو څخه پس هیواد پرېښودو ته اړ شوه او امریکا ته راغله. خو ناجیه خوشمند په دې یوه کال کې نسل کړی دی او د انډیانا ایالت د ښاروالۍ په دفتر کې په یوه شمنصب کار کوي او درسونه هم وایي. زموږ همکار متی اولا عبد په امریکا کې د ناجی هوشمن د یو کلن بریالي سفر په اړه رپورت تیار کړی دی.
قریب یو کال مخکې افغانستان کې د جمهوریت نظام د سقوط نه پس زره خلکو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړه تر څو ځان له هیواده یو خوندي ځای ته وباسي. د خلکو کې د ناجیه هوشمن کورنۍ هم شامل و چې په ډېر سختو د امریکا انډیان ایالت را رسیدلې دي.
په لاره سفر کې از کابل به انډیانا ایالت انډیانا در امریکا بود. سفر آسان نبود، سفر بسیار پردشوار بود، سفر بسیار مشکل بود که ما روزها ساعتها در کمپ ها ماندیم، در کمپ های نظامی ماندیم و پروازهایی که ما داشتیم بر جاهای مختلف و یک سفر بسیار طولانی پر از مشکلات بودک، اما نتیجهش خوب تر بود.
ناجیه شیرزاد د خپل خاون او دریو بچیانو سره د انډیانا ایالت په مرکز انډیاناپولس کې ژوند کوي او وایي چې دوی په کابل کې یو ښه ژوند درلودو خو شرایطو مجبور کړ چې دلته راشي او یو نوی ژوند پیل کړي.
فکر میکنم یک زندگی بسیار خوبی است که ما آغاز کردیم، گرچه ما یک زندگی خوبی را پشت سر گذاشتیم که در طول مقدر سالهای طولانی ما در اونجا به یک امید زندگی خود ساخته بودیم، اما دفعتاً در ظرف یک هفته همه چیز را از دست دادیم و در اینجا که آمدیم فعلا زندگی نوره که آغاز کردیم. از زندگی بسیار خوش هستیم و امیدوار بر آینده هستیم.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پای کې به د خبرونو لنډیز واوري.
د خوړو کرنې نړیوال سازمان یا اف پی او مسولین وی سکالې په ټول افغانستان کې تر 2.1 میلیون خلکو ته مرسته رسولي او تر کال پای به 9 میلیون خلکو سره کومک وکړي. د طالبانو د استخبارات عمومي ریاست خبر ورکړي چې د داعش خراسان ډلې د خارجي ارتباطاتو او مالی چارو مسولین نیولې دي. د طالبانو حکومت دا هم وی چې د افغان ښوونکو ملاتړ او د ښوونې او روزنې ودې او پراختیا تشمن دي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو ردول هغه هڅه ده چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د افغانستان د ټولنې محو کړي. په نړیوالو خبرونو کې په ایران کې د پوهنتونونو په انګړونو کې د محصلینو مظاهرې روانې دي او د دغو مظاهرو او اعتراضونو ویډیوګانې د بشري حقوقو د مدافعینو لخوا په ټولنیزو شبکو کې خبريږي. د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک په پام کې لري چې نن چهارشنبه په خپل غونډه کې د تیلو په صادراتو کې نور کمی هم راوړي. او سکال یعنی د 2022 میلادي کال د کیمیا د څنګه د نوبل کلنه علمی جایزه درې ساينس پوهانو ته ورکړل شو.
درنو ریډونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.